په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوی. السلام علیکم ګرانو اوریدونکو، د ازادي راډیو د وروستیو خبری مجلو د خبرېدو وخت دی. په دې نیم ساعته خبری مجله کې زه سلیم محمد سلی در سره یم چې عبدالقادر جلالوف په تخنیکی چارو کې مرسته کوي. اوري چې په کابل کې د جوړیدونکو نړیوال کانفرنس پر جوړیدو کار روان دی. د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه مو له بیلابیلو عکس العملونو خبرو. نور رپورټونه هم لرو، خو صالحه سغزی خالقی مجله په خبرونو پیلوي.
سلامونه هم ومنئ قدرمنو دوستانو. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د جمهوری ریاست مقامات وایي سلنه نه بعد د سولې د ملي مشورتي جرګې په پریکړه لیکې د شاملو موادو د تطبیقولو لپاره په یو میکانیزم کار وشي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. د تخار په لسو ولسوالیو کې دوه ورځنیو پرله پسې سیلونو وتنه وژلي او ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي. د پاکستان، بلوچستان او سند ایالتونه د سختو سمندري اورښتونو او طوفانونو له ګواښ سره مخامخ دي. او د روسیې ولسمشر وایي د ایران په وړاندې په بندیزونو موافقه شوې ده. بشپړ خبرونه. د جمهوری ریاست مقامات وایي سلنه نه بعد د سولې د ملي مشورتي جرګې په پریکړه لیکې د شاملو موادو د تطبیقولو لپاره په یو میکانیزم کار وشي. د جمهوری ریاست ویاند سیمه کیروی نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د جرګې پریکړې په دقیقه توګه عملي شي. دی وایي
د دې پریکړو د ښه پلي کېدو لپاره وخت اړتیا ده او د حکومت د کار په دستور کې شامل شوي دي. سر له ننه به د جرګې د ټولو پریکړو د عملي کېدو لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار کوي. موږ هیله من یو چې د هر ګام په پورته کېدو سره د افغانستان خلک هم خبر کړو او ورو ورو د جرګې د ټولو پریکړو د عملي کولو لپاره لا ډیر کار وکړو.
د سولې د ملي مشورتي جرګې په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د ولسي جرګې د اداري هیئت یو شمېر غړي د سولې د جرګې د 14 فقریزې پریکړې هرکلی کړې. د ولسي جرګې د منشي مرستیال سالم محمد سلجوقي ازادي راډیو ته وویل هغوی په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د هر ډول هڅو هرکلی کوي. دی وایي
الحمدلله فیصل های بسیار اساسی برای حیات کشور ما جرگه صادر شد و حکومت حالا روی تطبیق از این فیصل نامه ها کار آغاز میکنه و برای تطبیق بهتر و خوبتر از این نیاز به زمان است.
د اصول ملي مشورتي جرګې د خپل کار پر وروستۍ ورځ یو پریکړه لیک صادر کړ چې په یو برخه کې د ملګرو ملتونو له تور لست څخه د دولت د یو شمېر مخالفانو د نمونو د لری کولو له شرطونو ایښودو پرته خبرې د افغان او نړیوالو ځواکونو تر کنټرول لاندې زندانونو څخه د بېګنا افغانانو د خوشي کېدو او د سولې د وی عالي شورا د جوړېدو غوښتنه شوې ده. په داسې حال کې چې ولسمشر کرزي ژمنه کړې چې د دې پریکړې د تطبیق لپاره مکلف دی، خو یو شمېر تحلیل کوونکي د دې پریکړې لیک یو شمېر برخې سختې او غیر عملي ګڼي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د دغه ولایت په کجکي، سنګین او بغران ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل شي. د هلمند ولی مرستیال عبدالستار میرزا کول په یوې خبري غونډه کې وویل د دې پوځي عملیاتو د پیلولو هدف په یادو شویو ولسوالیو کې د امنیت ټینګښت، د بیا رغونې د پروژو پلي کېدل او د غوره حکومتدارۍ رامنځته کول دي. هغه وویل دغه عملیات باید افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا په ګډه ترسره شي. د تخار په لسو ولسوالیو کې دوه ورځنیو پرله پسې سیلونو وتنه وژلي او 40 کورونه یې له منځه وړي دي. د تخار د ولی ویاند فیض محمد توحیدی ازادۍ راډیو ته وویل د دغو سیلونو له امله په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې او د دوو ولسوالیو لارې هم بند شوې دي. توحیدی زیاته کړه د پیښې د څېړنې لپاره یې پلاوی ټاکلی دی. د وو د افغانستان اړوند خبرونه سیمه ییز نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته اوریدای شي. د پاکستان، بلوچستان او سند ایالتونو اوسیدونکي د سختو سمندري اورښتونو او طوفانونو له ګواښ سره مخامخ دي. د بلوچستان ایالت هوا پیژندنې یو مسؤل محمد ربی خان د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل سلنه د دغه ایالت په ساحلي سیمو کې سخت بدونه او اورښتونه پیل شوي دي. د نوموړي په وینا د دغه طوفان سرعت اوسمهال په یو ساعت کې 180 کیلومتره دی. د بلوچستان د هوا پیژندنې د ادارې مسؤل همدارز وایي ممکن طوفان او اورښتونه په راتلونکو 6 ساعتونو کې نور هم زیات شي. بلورته د پاکستان د سند ایالت مقامات ویلي که د فټ په نوم طوفان په همدې شدت سره دوام وکړي نو د سند ایالت د کراچۍ، تتا او بدین له ښارونو څخه به شاوخوا 50,000 کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شي. د ازادي رادیو اوري. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر راتلونکي ونی په استنبول کې د غنو اسیي هیوادونو د مشرانو په سرمشري زکه غډون کړي چې په سیمه کې د امنیت او باور درمسته کې دوه پاړه خبرې کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبره شوې اعلامیه کې وویل د سې شنبې ورځې په سرمشري زکه کې د کانفرنس ته متقابل اغیز او په آسیا کې د باور د پیوړي کولو او اقداماتو په اړه خبرې کیږي. په دې سرمشري زکه کې په همدارس افغانستان ولسمشر حامد کرزی، د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیف، د فلسطینیانو مشر محمود عباس او د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین هم ګډون وکړي. د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل به د دې سرمشري زی مشري وکړي چې د اټومي بې وسلې کولو له اټومي انرژي څخه د سوله ییزه استفاده به د غونډې د بحث موضوعات وي او په آسیا کې به د باور د پیوړي کولو د اقداماتو لارې چارې هم ولټول شي. د روسیې ولسمشر دیمیتری مدویدیف وایي د ایران په وړاندې په بندیزونو موافقه شوې ده. د روسیې خبری آژانس د برلین ښار ته نږدې د مسبرګ په ماڼۍ کې د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په یوه خبري غونډه کې د ولسمشر مدویدیف د وینا پر اساس وایي د بندیزونو یو موافقه موجوده ده، خو د روسیې ولسمشر زیاته کړه هیڅوک بندیزونه نه غواړي او نوموړی هیله من دی چې ایران د نړیوالې ټولنې غږ واوري. مدویدیف چې د جمعې په ورځ جرمني ته رسیدلی دی د دغه هیواد له صدر اعظم میرمن مرکل سره یې د نړیوالو موضوعاتو ترڅنګ له اروپایي ټولنې سره د دغه هیواد د اړیکو او د ایران د اټومي پروګرام له وجې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نویو بندیزونو په د پروګرام له وجې بخښنه غواړم د بندیزونو د لګولو په اړه خبرې وکړي. د ازادي راډیو ده د اسرائیل پوز وایي ځواکونو یې غزې ته د مرستې رسونې د بیړۍ مواد له مقاومته پرته ضبط او اوسمهال د اسرائیل په جنوب کې ساحلي ښار اشتوت ته روانه ده. د اسرائیل د پوز یوه وینده افیتا لایبوویتس وویل د پوز کمانډو د مرستې رسونې بیړۍ ته ننوتل او هغه یې په 2 دقیقو کې ونیوله. نوموړې زیاته کړه د بیړۍ کپټان او نور یولس فلسطیني پلوي یې د بیړۍ په یوه برخه کې راټول کړي دي څو کوم تاوتریخوالی رامنځته نه شي. په دې بیړۍ کې د غزې د اوسیدونکو لپاره په لسهاو ټنه د مرستې پاتې او هیله مندي چې پر دې سیمې د اسرائیلو محاصره پای ته ورسوي. د اسرائیلو کمانډو د تیرې دوشنبې په ورځ هم د فلوتیلا په نامه د مرستې رسونې پر بیړۍ حمله وکړه او لږ تر لږه 9 فعالان یې ووژل. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي شمالي کوریا باید په مارچ میاشت کې د جنوبي کوریا د جنګي بیړۍ د ډوبولو له وجې له سختو عواقبو سره مخامخ شي. ګیټس چې په سنګاپور کې د آسیایي هیوادونو په امنیتي سرمشري ځکه خبرې کولې وویل که هیڅ عکس العمل ونه ښودل شي دا به ډېره ناوړه بېلګه وي. نوموړي د سیمې د ثبات په اړه هم خبرې وکړې او وویل
We will conduct combined military exercises with South Korea and support action in the United Nations Security Council.
د وایي منګله جنوبي کوریا سره ګډ پوځي تمرینات ترسره کوو او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ملاتړ کوو. بلور ته منګ شمالي کوریا ته د ځواب ورکولو لپاره د ویبل لارې د انتخابولو ارزیبي کوو. د سیمې هیوادونو مسول دي چې د غړ ډول خطرناک هڅونو ته ځواب ووایي. غلی پاتې کېدل د دې سبب کېږي چې منګ په آسیا کې خپل ګډ مسولیتونه په ځنګړي ډول د سولې او ثبات په برخه کې ټډو کړو. متحده ایالات او جنوبی کوریا له چین څخه غوړي چې د شمالي کوریا دغه عمل یو ځل بیا په نړیواله سطح تقبیح او محکوم کړي. دا وو خبرونه اوس هم ماریا صدیقی سپورتي او اقتصادي خبرونه ووري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر وایي چې د هیواد کرنیز تولیدات په ځانګړې توګه میوه د دوی له اساسي لومړیتوبونو څخه دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د بزیز تخمونو په برابرولو او د میوې د حاصلاتو د کچې په لوړولو کې هڅه کوي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې په دې کار سره به هم د بزګرو اقتصاد پیاوړی شي او هم به د محصولاتو لپاره ښه بازار پیدا کړي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې سخت کال به د حاصلاتو کچه لوړوي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې په افغانستان کې د اقتصاد په بیلابیلو برخو کې مرسته د دوی د کار په لومړیتوبونو کې ځای لري. په افغانستان کې د جاپان سفیر شیکو هیروګي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې جاپان ولسمشر حامد کرزی ته بلنه ورکوي. نوموړي وویل چې ولسمشر کرزی به له جاپاني چارواکو سره د افغانستان د اقتصاد پیاوړي کولو او بیا رغونې په موضوعګانو خبرې وکړي. جاپان د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت سره د 10 ملیون ډالر مرسته کړې ده.
د
د والیبال سیالۍ چې د میدان وردګو د ښوونځیو ترمنځ پیل شوې وې، د سپین غر ټیم په بریا سره پای ته ورسېدې. د افغانستان دولتي آژانس باختر لیکلي چې دغه سیالۍ د دولسو ټیمونو په ګډون جوړې شوې وې. ویل کېږي چې په دې سیالیو کې د محمد نورخیلو او رستم خیلو ټیمونو په ترتیب سره دویم او دریم ځایونه خپل کړل.
شپږ بجې او لس دقیقې سوې. نن شنبه ده، د غبرګولي یا جوزا 15مه چې د جون له 15مې سره برابره ده. د رپورټونو برخې ته ورځو. په دې خبري مجله کې اوري چې د کابل نړیوال کانفرنس د پاره د چمتووالي چاري چټکې سوي. افغان چارواکي به کوم موضوعات پکې مطرح کوي؟
د سولې د ملي مشورتي جرګې له پریکړه لیک څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مکلفیت لري څو هغه د کابل د کانفرنس په اجنډا کې شامل.
د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه له بیلابیلو عکس العملونو هم تاسو خبر وو. تر شپږ نیمو بجو پر ځینو سیمه ییزو مسایلو هم درته رپورټونه لرو. افغان چارواکي وایي چې د کابل نړیوال کانفرنس لپاره یې د چمتووالي چاري روانې دي. د افغانستان د کرنې او اوبو لګولو وزیر آصف رحیمي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کابل نړیوال کانفرنس ته به له نورو وزارتونو سره په همغږۍ نوي پروګرامونه وړاندې کړي چې د نړیوالې ټولنې او مرستندویو سازمانونو ملاتړ ورته راجلب کړي. له کابل زکیه غیاسي رپورټ راکوي.
افغان چارواکي وایي د کابل نړیوال کانفرنس چې د چنګښت میاشتې په 9 نیټه جوړیږي، د بیلابیلو وزارتونو او د مرسته کوونکو هیوادونو د سفارتونو لخوا چمتووالی نیول شوی او په دې برخه کې په بیړه کار روان دی. د کرنې او اوبو لګولو وزیر محمد آصف رحیمي چې د شنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل اوس په دې بحث روان دی چې افغان دولت څرنګه کولای شي د خپلو ملي پروګرامونو د پلي کولو لپاره په دې کانفرنس کې د نړیوالو مرستې راجلب کړي. ښاغلی رحیمي وویل د کانفرنس ته به د څلورو وزارتونو په همغږۍ سره څلور پروګرامونه وړاندې شي.
پر کانفرنس کابل مو 4 برنامه ملی ته نظر داریم که پیش کنیم.
څلور ملی خبرونه لرو چې د کابل کانفرنس ته به وړاندې کوو او په چټکۍ سره کار پر روان دی. هلمن یو چې تر راتلونکو درې اونیو پورې د ډیزاین او آمادګۍ کارونه بشپړ کړو. څو سفارتونه او د جی اس ایم بی پروګرامو ته چې د کابل کانفرنس څخه مخکې ورته چمتووالی نیول کیږي آماده اوسو. هغه کارونه چې د کرنې وزارت یې کوي د څلور وزارتونو لکه د کرنې، د کلیو، د پراختیا، لنشي مواد سره د مبارزې او اوبو برېښنا وزارتونو سره په همغږۍ مختز.
شاغلی رحیمی وویل د دې فعالیتونو هدف د افغانستان د ملي پروګرامونو پلي کولو ته د نړیوالو د مرستې راجلبول دي. د کابل نړیوال کانفرنس چې د افغانستان په اړه د لندن د کانفرنس د ژمنو د عملي کولو په هدف جوړیږي، په دې کانفرنس کې به د اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه ولري او له افغانستان سره به د خپلو مرستو په څرنګوالي خبرې وکړي. د سولې ملي مشورتي جرګه چې هم د جمعې پر اس په کابل کې پایته ورسیده، په ټینګه غوښتنه وکړه چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې د دې جرګې غوښتنې هم مطرح شي.
د سولې ملي مشورتي جرګې له پریکړه لیک څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مکلفیت لري څو هغه د کابل د کانفرنس په اجنډا کې شامل.
د کابل نړیوال کانفرنس د چې نږدې درې اونۍ وخت پاتې دی، په داسې حال کې د تیاری نیول کیږي چې په افغانستان کې لا هم د بیارغونې او حکومتدارۍ لروان بهیر او ناامنۍ نه شکایتونه موجود دي. عام افغانان هم د کانفرنس ته په دې تمه دي چې په افغانستان کې د بیارغونې له پروسې او د امنیت له ټینګېدو سره مرسته وکړي.
ومردل چې افغان چارواکي وایي د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره د چمتووالي چاري روان دي. جاپان یو ځل بیا د افغانستان د کرنې له وزارت سره د 11 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به په افغانستان کې 9000 کروندګرو کورنۍ ته د جاپان لخوا اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سره او نور توکي ورکول کیږي. له کابل معصوم میوند.
د جاپان له دې مرستې به تر ډیره د کرنیزو حاصلاتو د ډیروالي او خوراکي موادو د ساتنې په برخه کې کار واخیستل سي. دغه تړون د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د کرنې د وزیر او جاپان د سفیر ترمنځ لاسلیک سو چې له مخې به په افغانستان کې ځپلو او لویدلو کروندګرو کورنۍ ته اصلاح شوي تخمونه، کیمیاوي سرې او د بڼوالۍ په برخه کې نور وسایل ورکول سي. د افغانستان د کرنې وزیر محمد آصف رحیمي د دې تړون له لاسلیک وروسته خبري اعلانات وویل.
پروژې کې امروز مو قرارداد شې امضا میکنیم.
هغه پروژې چې نن موږ تړون لاسلیک کوو د خوراکي توکو د ساتنې لپاره وړاندې شوې ده. د دغې پروژې په پلي کولو سره 9000 کروندګري کورنۍ برخمنې کیږي. د دې پروژې په پلي کولو سره اصلاح شوي تخمونه او په عین وخت کې 9000 د سبزیجاتو د اصلاح شوي تخمونو بستي ورکول کیږي.
د کرنې وزیر وویل دغه تړون 1 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري چې د افغانستان په 5 ولایتونو بلخ، کندوز، کندهار، ننګرهار او تخار ولایتونو کې پلی کیږي. د جاپان سفیر شیګی هیروکی وویل جاپان غواړي د افغانستان کلیوالي اقتصاد غښتلی کړي او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې په برخه کې به دا پروژه مهم رول ولري.
در این لحظه جاپان میخواهد
جاپان غواړي له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي چې افغانستان یو غښتلی کلیوالي اقتصاد ولري. د دې پروژې اساسي هدف د ځپلو کروندګرو کورنیو د کرنیزو محصولاتو ډیروالی او د خوراکي موادو ساتنه ده.
جاپان تر دې مخکې هم د افغانستان له بیلابیلو برخو سره مرسته کړې او پلان لري چې په راتلونکو 5 کلونو کې هم له افغانستان سره 1 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د مازدیګر 6 بجې او 6:40 دي او اوس هم د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه چې دغه جرګه پرون پای ته ورسېدله، دغه 3 ورځنۍ جرګه چې 1600 استازو پکې ګډون کړی وو او د جرګې په وروستۍ ورځ یعنی پرون یې په 1600 کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې بېلابېلو مواردو ته پکې اشاره شوې ده. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د سولې ملي مشورتي جرګې د پریکړو عملي کولو لپاره به یو میکانیزم جوړوي. د افغانستان د جمهور ریاست یو ویان سیامه کیروي ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پریکړه به هغه وخت شی عملی سي چې وسلوال مخالفین هم د دغه پریکړو په اړه خپل شنیت وشي. له کابل احمد زبیر اجمند رپورټ راکوي.
د سولې ملي مشورتي جرګې په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره له افغان دولت نه د ځینو مشخصو اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کړې چې افغان چارواکي وایي د عملي کېدو لپاره به یو میکانیزم جوړ کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو ویاند سیامک هیروی وایي د سولې ملي مشورتي جرګې د هیواد د ژوند لپاره اساسي پریکړې وکړي او حکومت یې د عملي کولو کار پیلوي. نوموړي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې په دې اړه وویل چې دا کار به وخت هم اړتیا ولري. د وایي د دې پریکړو د ښه پلي کېدو لپاره وخت اړتیا ده او د حکومت د کار په دستور کې شامل شوي دي. سر له ننه به د جرګې د ټولو پریکړو د عملي کېدو لپاره د یو میکانیزم په جوړولو کار کوي. موږ هیله من یو چې د هر ګام په پورته کېدو سره د افغانستان خلک هم خبر کړو او ورو ورو د جرګې د ټولو پریکړو د عملي کولو لپاره لا ډیر کار وکړو. د سولې د ملي مشورتي جرګې په پریکړه لیک کې له دولت غوښتل شوی چې د سولې د بهیر د پیل لپاره د جرګې پریکړه په پام کې ونیسي او د سولې لپاره یو هر اړخیزه ستراتیژي جوړ کړي. دغه راز په پریکړه لیک کې له دولت غوښتل شوی چې د ناسمو راپورونو په اساس نیول شوي بندیان دي خوشی کړي او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د وسلوالو مخالفینو د نمونو د لرې کولو لپاره دي هم چټک اقدامات وکړي. سیامک وویل دولت به د دغو غوښتنو د عملي کېدو لپاره له نړیوالې ټولنې سره خبرې اترې پیل کړي، خو هغه وویل د جرګې ځینې پریکړې به په هغه صورت کې عملي شي چې وسلوال مخالفین هم د جرګې پریکړو ته ښه نیت وښیي. دا وایي که چیرې وسلوال مخالفین د جرګې د پریکړو په اړه خپل ښه نیت وښیي، په هغه صورت کې موږ فکر کوو چې د جرګې د پریکړو عملي کېدل ګړندي کیږي او موږ په هیواد کې سراسري سولې ته ورنږدې کیږو. هغه زیاته کړه د سولې په جرګې کې د خلکو استازو توپ د مخالفینو په میدان کې وغورځو او له افغان دولت نه د مسؤلیت پیټی لرې کړ او اوس ټول خلک د هغوی د ځواب منتظر دي. بلخوا د وسلوالو مخالفینو سخت دریز ته په کتو سره چې له جرګې سره مخالفت ښودلی او بیا پرې د حملې هڅه هم وکړه، ستونزمنه ښکاري چې هغوی دې د سولې د ملي مشورتي جرګې د پریکړو منلو ته وهڅول شي. ملګرو ملتونو مخکې هم له خپل تور لیست څخه د 5 هغو طالب مشرانو نمونه لري کړل چې له پخوا نه له جګړې لاس اخیستی وو. ځینې کارپوهان وایي په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو نور مشران سولې ته زړه نه کړي، افغان دولت ته به هم ستونزمنه وي چې نړیواله ټولنه دې له تور لیست څخه د هغوی د نمونو لرې کولو ته وهڅوي.
د جرمني خبری آژانس په کابل کې د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې د سولې دغه جرګه د هغو کسانو لپاره چې د جرګې د ناکامۍ فکرونه یې کول ښه سبق و. دغه ډول کسان باید په دې پوه سي چې د وسلوالو مخالفینو له حملو سره سره د درې ورځنۍ جرګه د خوشبینۍ په فضا کې پای ته ورسېده. د دې مقالې جزئیات به له فرشتې جلالزی څخه واورو.
د جرګې په پای کې زیاتو برخوالو د نظر درلود چې د سولې په لور یو ګام اخیستی. د افغانستان د ولسي جرګې وی غړي د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې نتایجو ته خوشبینه ده، خو د زیاتې خوشبینۍ څرګندول به شاید یو څه له وخته مخکې وي، ځکه په افغانستان کې د سولې ټینګښت لنډ راتلونکي مسله نه ده. اصلي ټکی دا دی چې جرګه ترسره سوه او طالبان یې په تخریب ونتوانېدل، او دا خپله یو بریالیتوب دی. د جرګې په پریکړه لیک کې سره له دې چې د ملګرو ملتو د تور لست څخه د طالبانو د مشرانو د نمونو ایستل شامل و، خو دا پوښتنه اوس هم په ځای پاته ده چې په دې کې د ملا عمر په شان لوړ رتبه طالبان هم شامل دي که نه دي. داسې ډېرې نورې پوښتنې هم شته چې جرګې په پریکړه لیک کې ځواب نه دی ویلی، خو د جرګې پای ته رسېدل دا رسوي چې جمهور رئیس حامد کرزی اوس د خلکو له ملاتړ سره یو ځای خبرو ته فشار وړاندې کولای سي. د جرمني خبری آژانس ډی پی آی د سولې ملي مشورتي جرګې لشت لژه د افغانستان د جمهور رئیس دریسته قوت ورکړ. دا به شایله جمهور رئیس سره مرسته وکړي چې د تیر کال د انتخاباتو په جریان کې د درغلیو د ادعا او لامل خپل محبوبیت ته رسیدلی زیان ترمیم کړي. البته په غرب کې دا موجود نظر چې یوازې له منځلارو طالبانو سره خبرې امکان لري، په اوږده وخت کې د عملي کېدو امکانات نه لري. د غزنی څخه یو وکیل سید باقی هیلمن غزنوي د جرمني آژانس ته ویلي په جنگ کې ګوړه نه ویشل کیږي، دوی باید له هغو خلکو سره خبرې وکړي چې په جنگ کې دي جنگیږي. مولوی ارسلا رحماني چې یوه موده د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره منډې کړې د جرمني آژانس ته ویلي چې تر ټولو مهمه خبر د حکومت او طالبانو ترمنځ د ډاډ پیدا کول دي. د پکتیا دی وکیل ویلي کله چې طالبان نوې خبرې واوري نو ضرور به نوې نظرونه پیدا کیږي او په فکرونو کې به بدلون راځي.
پر همدې مسلې د امریکا متحده ایالاتو ژمنه کړې چې د سولې ملي مشورتي جرګې د پریکړو په عملي کولو کې به له افغان دولت سره همکاري کوي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبيري یو خبری کانفرنس په وینا کې د سولې ملي مشورتي جرګه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره یو لوی لاسته راوړنه وبلله. نوموړي له تور لیست څخه د وسلوالو مخالفینو د مشرانو د لرې کولو په اړه چې د سولې د جرګې یو غوښتنه وه وویل، دا مسله په افغان دولت او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا پورې اړه لري. په دې اړه نور له کابله د احمد زبیر اجمند پر پورت کې اوري.
د امریکا متحده ایالات چې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې مشري پر غاړه لري، په کابل کې د شاوخوا 1400 استازو راټولېدل او د سولې لپاره یو کلي توافق ته رسېدل یو بېساري پیښه بولي. دا خبره په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبيري یوې خبري ناستې ته وکړه او زیاته یې کړه اوس دا د افغان دولت دنده ده چې د دې جرګې د پریکړو د عملي کولو لپاره جدي هلې ځلې وکړي. نوموړي وویل هیواد باید په دې تمه وي چې د دې جرګې پریکړه لیک ورته په رسمي توګه ورورسیږي او په عملي کولو کې به له افغان دولت سره همکاري وکړي. دا یو ای مونږ په دې تمه یو چې ستاسو د حکومت لخوا دغه غیر لازم الاجرا پریکړه لیک چې د دریو ورځو جدي بحث یو پریکړه لیک دی مونږ ته راورسیږي، او مونږ تمه لرو چې ستاسو له حکومت او نورو مرسته کوونکو سره به په ګډه د سولې د دې پروسې په پرمخ بوولو کې کار وکړو. د سولې ملي مشورتي جرګه چې 1400 کسانو پکې برخه اخیستې وه د جمعې په ورځ پای ته ورسېده، او د دریو ورځو لپاره په افغانستان کې د سولې راوستلو پر لارو چارو خبرې وکړې. د جرګې په 14 مادي پریکړه لیک کې د ناسمو راپورونو په اساس د نیول شویو بندیانو د خوشي کېدو او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د وسلوالو مخالفینو د نمونو د لرې کولو غوښتنه هم شوې ده چې د عملي کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا توافق ته اړتیا ده. د امریکا سفیر د زندانیانو د پریښودو د غوښتنې په اړه وویل په دې برخه کې هیواد له مخکې موافقه کړې چې ټول زندانیان به افغان دولت ته سپاري.
و موردل چې د امریکا متحده ایالاتو سفارت ژمنه کړې چې د سولې ملي مشورتي جرګې د پریکړو هرکلی او ملاتړ وکړي. په یوې خبرتیا پسې په ځینو نړیوالو ورځپاڼو کې د دې جرګې د نتایجو په اړه تبصرې خپرې شوې دي چې د دغه تبصرو لنډیز بل تاسو سره شریک سي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ د ورځپاڼو په خپل وروستي غونډه کې په کابل کې د سولې جرګې نتایج څېړلې دي. نیویارک ټایمز لیکي چې په جرګه کې له طالبانو او د حکومت له نورو مخالفانو غوښتنه شوې چې له القاعده سره خپل اړیکې وشلوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د سولې په مشورتي جرګه کې برخوالو د جمهور رئیس حامد کرزي د سولې له پلانونو ملاتړ وکړ. فرشته جلالزی دغه ورځپاڼې لوستي اوس را سره په سټوډیو کې ده او دغه ورځپاڼو د مقالو جزئیات له تاسو سره شریکوي.
د نیویارک ټایمز او اسپانیا واشنگتن پوسټ لکه څنګه چې تاسو وویل په افغانستان کې د سولې پر ملي مشورتي جرګه په تبصرو کې لیکلي دي چې د سولې ملي مشورتي جرګې له ټولو مخالفینو په مستقیم ډول له القاعده سره د اړیکو د پرې کولو غوښتنه وکړه. د افغانستان پلانجا کې له داخلو هیوادونو یې هم غوښتل چې د افغانانو له بمبارولو توقف او ځورولو لاس واخلي او د طالبانو د رهبرانو نمونه د ملګرو ملتو له تور لیست څخه وباسي. نیویارک ټایمز ورسپارنه د دوړو خبرو ته اشاره لري چې سره له دې چې جرګه په ګونګ فضا کې پایل سو خو مثبتې پایلې درلودې. د جرګې برخواله ویل چې که حکومت د دوی غوښتنې پر ځای کړي نو افغانستان به د سولې ویلارې ته برابر شي. په جرګه کې د کندهار استازي حاجی بسم الله خان ورسپارنه ته ویل چې د جرګې نتایج مثبت وو او د سولې پیغام راوړای شي. د ویلي مشهغه ټکی د اجنډا مشهغه ټکی د جرګې اجنډا ته ور شامل کړ چې د مخالفینو په ګټه دی نو له همدې عمله توقع لري چې هغوی هم مذاکره ته تیار شي. نیویارک ټایمز د یو شمیر غربي مقامات په حواله لیکي چې د سولې د ملي مشورتي جرګې پریکړه لیک له مخالفینو سره د سولې لپاره په دننه او بهر کې د جمهور رئیس حامد کرزي موقف پیاوړی کوي. دا هم امکان لري چې جمهور رئیس په دې برخه کې لا پراخ ګام شېږدي خو سولې ته د رسیدو په برخه کې لا هم اوږد مزل مخ کې دی. د امریکا متحده ایالاتو د جرګې د پریکړې خو هر کله کړي خو افغانستان ته د زرهاو عسکرو د استولو پروسه لا هم ادامه لري. واشنگتن پوسټ ورسپارند کی چې د سولې جرګې له مخالفانو سره د سولې لپاره د جمهور رئیس د پلانونو ملاتړ وکړ خو د مذاکرو لپاره کوم ستراتیژي نه ده برابر کړي. په جرګه کې انتصابي استازو له جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې چې له تور لیست څخه د طالبانو د رهبرانو د نمونو د لیکولو او په امریکایي توقيف ځایونو کې د هغوی د بندیانو د خلاصولو لپاره هڅې وکړي. دوی هم درز د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځو کونو غشتنه کړی چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وکړي. خو د دې جرګې شمیر مسؤلانو ویلي چې دا جرګه یو پایل وو او سولې ته د رسیدو لپاره لا اوږد مزل په مخ کې دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي چې واستوال طالبان چې د جمهور رئیس کرزي حکومت د پردیو د لاس آله ګڼي جرګه محکوموي او پاول ورځې پر جرګې حمله وکړه. ورسپانه د جرګې د رئیس برهان الدین رباني په حواله لیکي چې د سولې لپاره مبارزه لانه ده ختمه. ورسپانه زیاتوي د جرګې د یو شمیر برخوالو په شمول زیات شمیر افغانانو په جرګه انتقادونه کړي او بې نتیجې بللې.
ډیره مننه فرشته جانې. په ځینو نړیوالو ورسپانه کې مو د سولې ملي مشورتي جرګې په اړه د تبصرو لنډي زوریده.
خبری مجله اوري.
نیویارک ټایمز رسپانه وایي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو لخوا د القاعده شبکې زیات مشران وژل سوي یا هم نیول سوي دي. سلطان محمد سرور جزئیات لري.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال رای اودرنو د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په عراق کې د القاعده شبکې تروریستي ډلې په پاکستان کې خپل مشرانو سره تماس له لاسه ورکړی او د نویو کسانو د ټاکنې لپاره د دوی هلې ځلې ستونزمنې دي. جنرال اودرنو په واشنگتن کې د دفاع وزارت په ودانۍ کې خبریالانو ته وویل چې په عراق کې د القاعده ډلې په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی نوي مشران ټاکلي خو موږ شک لرو چې په رښتیا به هم په دغو نومونو څوک وي او کنه. د زیاته کړه چې که هر څنګه وي موږ بیا هم د دوی خطر ته متوجه یو. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په عراق کې د القاعده ډلې خلاف د عراقي او امریکایي ځواکونو بریالیتوبونه د هغو روسیو عملیاتو نتیجه ده چې دوی په موصل ولایت کې د دغې ډلې د فعالیتونو په اړه د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته ترسره کړل. جنرال اودرنو وویل چې موږ وکولای شول د القاعده شبکې یو شمیر هغه مشران چې مالی چارې یې سنبالولې پلانونه یې جوړول او خلک یې جذبول له منځه لرې کړو. د زیاته کړه چې موږ په دې وتوانېدو چې د دغه شبکې منځ ته ورداخل شو. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې امریکایي او عراقي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو په اساس یو میاشت مخکې د عراق په شمال کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې په عراق کې د القاعده ډلې پوځي مشر ابو حمزه المهاجر چې د مصر وو او د ابو ایوب المصري په نوم هم مشهور وو ووژل شو. دغه راز د داود محمد خلیل الزاوی په نامه د القاعده ډلې یو بل مشر چې د ابو عمر البغدادي په نوم مشهور و او د عراق د اسلامي دولت د مشر په توګه هم پیژندل کېده په دغو عملیاتو کې ووژل شو. په عراق کې د امریکایي ځواکونو قماندان جنرال اودیر نو چې څو میاشتې وروسته به د امریکا د پوځونو ګډې قماندانۍ ته ترفیع وکړي خبریالانو ته وویل چې په عراق کې امنیتي هلې ځلې ښې په مخ روانې دي. د احصایو ته په اشاره وویل چې د روان کال په تیرو پنځو میاشتو کې د ولسي خلکو او عراقي او امریکایي ځواکونو تلفات کم شوي دي، خو ده وویل چې بیا هم سختې شپې ورځې په مخ کې دي. اوس هم په عراق کې د زور زیاتي احتمال شته او امریکایي ځواکونه د عراقي قواو د ظرفیتونو او قدرت د لوړولو لپاره همکاري کوي. جنرال اودیر نو وویل چې په عراق کې د امریکایي عسکرو شمیر له 115,000 څخه اوس 80,000 ته راټیټ شوی دی او دوی کوشش کوي چې د جمهور رئیس باراک اوباما له اوامرو سره سم په راتلونکو دریو میاشتو کې د دغو عسکرو شمیر 500,000 ته ټیټ کړي.
و موردل چې په عراق کې د القاعده شبکې ځینې مشران نیول سوي او اکثر یې وژل سوي دي. شپږ نیمې بجې سوې. په بله خبري مجله کې ملیحه احراری در سره ده، له نویو مطالبو سره ستوډیو ته راغله.
تشکر صالح جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 است. در این برنامه هم از آمادگی برای کنفرانس بین المللی کابل گزارشی را پخش میکنیم و هم گزارش ها در رابطه به جرگه مشورتی سال که دیروز برگزار شد و درباره نتایج و نظریات در پیرامون این جرگه. از تحولات دیگر هم گزارش دادیم و همان خوص خبرهای افغانستان و جهان را همکارم جاوید نعیمی تقدیم میکند.
نخست سرخط خبرها، ریاست جمهوری افغانستان میگوید از امروز میکانیزم برای تطبیق مواد شامل در قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح روی دست گرفته می شود. عملیات وسیع نظامی به زودی در سه ولسوالی ولایت هلمند راه اندازی خواهد شد و اسرائیل یک کشتی امدادرسانی به غزه را ضبط کرده است. مشروع خبرها، ریاست جمهوری افغانستان میگوید از امروز میکانیزم برای تطبیق مواد شامل در قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح روی دست گرفته خواهد شد. احمد ضیا سیامک هروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش می شود تا فیصله های جرگه به طور دقیق عملی شود. در یک خبر دیگر مربوط به جرگه ملی مشورتی صلح آمده که شماره از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از انتشار قطعنامه 16 ماده‌ای این جرگه استقبال کردند. سالم محمد سلجوقی نایب منشی ولسی جرگه صبح امروز به رادیو آزادی گفت آنها از هر نوع تلاش به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان حمایت میکنند. جرگه ملی مشورتی صلح دیروز در آخرین روز کاریش قطعنامه را صادر کرد که در بخش از آن روی حذف نامهای رهبران مخالفین از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، اجرای مذاکرات بدون قید و شرط، رهایی افغانهای بیگناه از زندانهای نیروهای افغان خارجی و همچنین ایجاد شورای عالی صلح تاکید صورت گرفته است. در این حال تعداد از تحلیلگران مواد این قطعنامه را دشوار و غیر عملی می دانند. جزئیات در ادامه همین برنامه. مقامات ولایت هلمند می گویند ظرف چند روز آینده عملیات وسیع نظامی در ولسوالی های کجکی، سنگین و باغران این ولایت راه اندازی می شود. عبدالستار میرزکوال معاون ولایت هلمند امروز در یک نشست خبری هدف از اجرای این عملیات را تامین امنیت و زمین سازی برای تطبیق پروژه های بازسازی و ایجاد حکومتداری خوب در این ولسوالی ها خواند. گفته می شود که این عملیات به صورت مشترک از سوی نیروهای افغان و خارجی راه اندازی خواهد شد. رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید نیاز است تا تحقیقات جدی در خصوص پخش تصاویر ویدیویی از طریق یک شبکه تلویزیونی انجام شود که از گسترش و ترویج مسیحیت در افغانستان حکایت میکند. امرالله صالح امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه افغانستان گفت تا حالا معلوم نیست که این تصاویر تا چه حد حقیقت دارد.
نباید مملکت خود با آتش بکشیم. به اساس فیلمی که مرجعش معلوم نیست، استخبارات است، شخصیت سازی است، گسترش نفوذ یک تلویزیون است و یا با واقعیتش چیزی را که نشان میتنم است.
تصاویر که اخیراً از سوی یک شبکه تلویزیونی خصوصی فعال در کابل پخش شد، تعداد از افراد را در حال دعاخوانی به طریقه مسیحیت و انجام غسل تعمید نشان میدهد. انتظار می رود وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه هفته آینده در استانبول با هم دیدار کنند. وزارت خارجه ترکیه امروز گفت که این دیدار پیش از برگزاری نشست در مورد اتخاذ تدابیر برای ایجاد فضای اعتماد در آسیا بر روز دوشنبه هفته آینده صورت خواهد گرفت. ترکیه یکی از اعضای ناتو که روابط نزدیک با افغانستان و پاکستان دارد، از سال 2007 میلادی به این سو بر دو کشور فشار وارد کرده تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و بر علیه افراطیان اسلامی با هم همکاری کنند. مقامات در ولایت تخار میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در بخش‌های از این ولایت 7 تن جان دادند. فیض محمد توحیدی، سخنگوی والی تخار، به رادیو آزادی گفت این سیلاب‌ها در جریان دو روز گذشته در 10 ولسوالی تخار سرازیر شده است. گفته می‌شود در نتیجه این سیلاب‌ها ده‌ها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است. رادیو خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. طوفان‌های شدید در ایالت‌های بلوچستان و سند پاکستان تعداد از مردم را با خطر روبرو ساخته است. محمد ربی خان، مسئول اداره هواشناسی بلوچستان، به بخش رادیو مشعل در رادیو آزادی گفته که تندبادها و بارندگی‌ها در مناطق ساحلی این ایالت از امروز آغاز شده است. با گفته او در حال حاضر سرعت این طوفان 180 کیلومتر در ساعت است و شاید که تا 36 ساعت آینده دوام کند. از جانب دیگر مقامات در ایالت سند پاکستان میگویند در صورت که طوفان موسوم به فت با همین شدت ادامه یابد، از شهرهای کراچی، تتا و بدین ایالت سند 350 هزار تن به ترک خانه هایشان مجبور خواهند شد. بر اساس گزارش ها، حکومت سند دستور داده تا دو بندر در این ایالت به خاطر هشدارهای طوفان تخلیه شوند. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران، در اجلاس هفته آینده که به هدف بحث و جلب اعتماد برای امنیت منطقه‌ای در استانبول ترکیه برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه ترکیه با صدور اعلامیه گفته است که در اجلاس موسوم به سیکا، یعنی کنفرانس تعامل و اعتمادسازی اقدامات در آسیا، حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، الهام علیوف، رئیس جمهور آذربایجان، محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین و ولادیمیر پوتین، صدر اعظم روسیه شرکت خواهند کرد. عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه، میزبان این اجلاس خواهد بود و در آن روی خل سلاح هسته‌ای، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و راه‌ها برای افزایش جلب اعتماد در آسیا تمرکز خواهد داشت. اسرائیل میگوید اردو این کشور یک کشتی را که محموله های امدادی را به غزه انتقال میداد ضبط کرده است. بر اساس گزارش ها، این کشتی بدون مقاومت تسلیم شده و در حال حاضر اردوی اسرائیل کشتی را به سوی بندر آشدود در آن کشور منتقل کرده است. آفاتا لایبویتس، سخنگوی اردوی اسرائیل، امروز گفت کماندوهای آنها به این کشتی که در حدود 1200 تن مواد امدادی را با خود داشت بالا شده و در چندین دقیقه تمامی این کشتی را به تصرف خود درآوردند. او افزود کاپیتان کشتی و عملای آن که در مجموع 11 تن بودند در یک محل قرار داده شدند تا از بروز خشونت جلوگیری شود. این کشتی با انتقال صدها تن مواد کمکی می‌خواست تا به تحریم‌های اسرائیل در آنجا خاتمه بدهد. آلمان و روسیه امروز پیشنهاد را درباره تشکیل قوانین یک کمیته امنیتی مشترک رسیدگی به بحران‌های نظامی و ملکی توسط روسیه و اتحادیه اروپا مطرح کردند. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، و دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، این موضوع را بعد از ملاقاتشان در برلین به خبرنگاران ابراز کردند. به گفته آنها، نخستین مسئله برخورد با بحران ترانس‌دنایستر است که در دو دهه گذشته روسیه، اوکراین، مولدوا و اتحادیه اروپا را با مشکل روبرو ساخته است. دیمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، در همین مورد گفت:
Но самое главное, что это, на мой взгляд, действительно исключительно важно для наших граждан.
در سطر همه مسائل من فکر میکنم که این موضوع برای تمامی اتباع هم در روسیه و هم در اتحادیه اروپا نهایت مهم است. اگر ما بگذاریم که چنین چیز واقع شود، پس این اقدام حیات همه ما را خیلی ها انکشاف خواهد داد و ما را شرکای استراتژیک واقعی خواهد ساخت. در مورد ایران، دیمیتری مدودف گفت که روی تحریم‌های تازه بر این کشور توافق وجود دارد، اما رئیس جمهور روسیه افزود که هیچ کس خوان تحریم نیست و همچنان ابراز امیدواری کرد که ایران صدای جامعه بین المللی را بشنود. و مقامات امنیتی کردهای عراق میگویند نیروهای ایرانی در جریان 3 روز دوبار به هدف برخورد با جدایی طلبان کرد در کوههای قندیل داخل مناطق سرحدی این کشور شدند. جنرال جبار یاور گفته که بیش از 30 عسکر ایرانی با وسایط زرهی و سلاح ثقیل 2 کیلومتر در قلمرو عراق نفوذ کردند. این اقدام به روز پنجشنبه صورت گرفت و دو روز پیش از این هم نیروهای ایرانی داخل عراق شده و 3 کیلومتر در آن کشور پیش رفته بودند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید و حالا رویدادهای اقتصادی و ورزشی از احمد جعفر احمدی.
وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید که افزایش میزان تولیدات زراعتی این کشور به خصوص میوه و سایر حاصلات یکی از اولویت های اساسی آنان را به خصوص در ولایات دور افتاده این کشور تشکیل می دهد. محمد آصف رحیمی امروز در کابل به خبرنگاران گفت آنان با فراهم کردن تخم های بذری و زمین سازی برای حاصلات میوه تلاش می کنند تا اقتصاد دهقان را بلند برده و آنان را قادر به عرضه محصولات بیشتر در بازار نمایند. سفیر ژاپن در افغانستان میگوید که کمک به بخش‌های مختلف اقتصادی این کشور از اولویت‌های اساسی آنان است. شیگو هیروگی که امروز در کابل با خبرنگاران صحبت می‌کرد گفت که به زودی رئیس جمهور کرزی به ژاپن دعوت خواهد شد تا در مورد کمک‌های بیشتر برای بازسازی و اقتصاد افغانستان با مقامات ژاپنی گفتگو کند. ژاپن با تازگی کمک 11 میلیون دلاری را در اختیار وزارت زراعت و مالداری افغانستان نیز قرار داده است. و رقابت‌های والیبال که اخیراً میان تیم‌های مکاتب ولایت میدان وردک راه اندازی گردیده بود با پیروزی تیم اسپین‌غر به پایان رسیده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده که این رقابت‌ها به اشتراک 12 تیم راه اندازی شده بود. گفته شده که در این مسابقات تیم‌های محمد نورخیل و رستم خیل به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را به دست آوردند.
شش و چهل دقیقه اینجا رادیو آزادی است و از این تحولات گزارش داریم. برای برگزاری کنفرانس بین المللی کابل جامعه بین المللی و هم دولت افغانستان آمادگی می گیرند. ولسی جرگه از قطعنامه جرگه مشورتی صلح حمایت کرد. در رابطه به فیلمی که افغانان در آن به مسیحیت گرایده و غسل تعمید می شوند تحقیقات انجام می شود و امروز روز محیط زیست بود. در این باره هم گزارش داریم، با ما باشید. آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس بین المللی در کابل نه تنها از سوی نهادهای جامعه جهانی بلکه از سوی حکومت افغانستان هم آغاز شده است. وزیر زراعت افغانستان میگوید با هماهنگی سایر وزارت ها در بخش زراعت که عمدترین نیاز مردم است برنامه های تازه ای را به کنفرانس ارائه خواهند کرد تا کشورهای کمک کننده در زمینه انکشاف و بازسازی افغانستان بیشتر متعهد شوند. فیض الله قرداش گزارش میدهد.
آمادگی ها به هدف برگزاری کنفرانس بین المللی کابل از سوی ادارات مختلف، وزارت ها، دیپلمات های خارجی و شماری از نهادهای زیربط آغاز شده و کار در زمینه به شدت ادامه دارد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان که بر روز شنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت برنامه های ملی در جهت جلب کمک ها و تطبیق آن از سوی دونرها و سهولت های بیشتر در این راستا موضوعاتی است که بالای آن بحث جریان دارد. به باور وزیر زراعت در این کنفرانس چهار برنامه با هماهنگی چهار وزارت پیشنهاد خواهد شد.
برای کنفرانس کابل ما چهار برنامه ملی را در نظر داریم که پیش کنیم و سر از او به شدت کار روان است و امیدوار هستیم که انشاءالله بتانیم تا ظرف 3 هفته دیگر تمام کارهای دیزاین و آمادگی های خود را تکمیل کنیم و با سفارت ها و با آمادگی هایی که برای GCMB گرفته میشه پیش از کنفرانس کابل آماده باشیم. کاری که وزارت زراعت میکنه رهبری چهار وزارت است. وزارت خود وزارت است، وزارت انکشاف دهات است، مبارزه با مواد مخدر و وزارت آب انرژی. این همه ازی در یک هماهنگی تطبیق هم شود.
به گفته آقای رحیمی هدف از این فعالیت ها جلب حمایت برنامه های ملی از سوی دونرها و کشورهای کمک کننده است. قرار است کنفرانس بین المللی کابل به تاریخ 29 سرطان در شهر کابل دایر شود که در آن نماینده های بیش از 70 کشور جهان و منطقه و سازمان های مختلف اشتراک و در مورد نحوه مساعدت ها بحث خواهند کرد. یکی از انتظارات مردم افغانستان از این کنفرانس توجه به بازسازی و کمک به ثبات در کشور خواهد بود که در قطعنامه جرگه مشورتی صلح که بر روز جمعه خاتمه یافت نیز تقاضا شده تا فیصله های این جرگه و خواست های مردم در آجندای کنفرانس بین المللی کابل درج گردد. در بخشی از قطعنامه جرگه مشورتی صلح این گونه تقاضا صورت گرفته است:
جهت کسب حمایت جامعه جهانی از قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح، دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلفیت دارد تا آن را شامل آجنده کنفرانس کابل نماید.
آمادگی ها برای کنفرانس کابل که بیش از 3 هفته به آن باقی نمانده در حالی صورت می گیرد که جرگه مشورتی صلح به اشتراک شماری از نماینده های مردم و ارگان های دولتی در ضمن پیشنهادهای خود خواهان توجه جدی کنفرانس بین المللی کابل به فیصله های این جرگه شدند. و مردم نیز توقع دارند تا این کنفرانس که در یک مرحله حساس دایر می شود با توجه به تعهدات جهانی در بازسازی و تأمین صلح رول عمده‌ای را بازی کند.
مجله خبری رادیو آزادی.
روزنامه های نیویورک تایمز و واشنگتن پست آمریکا نتایج جرگه مشورتی صلح کابل را بررسی کرده و مطالبی را در زمینه نشر کردند. از جمله نیویورک تایمز می نویسد گردمایی از طالبان و دیگر مخالفان خواستار شده است تا روابط خود با شبکه القاعده را قطع کنند و با گزارش واشنگتن پست نمایندگان در جرگه صلح مشورتی از برنامه های حامد کرزی برای صلح و مفاهمه با طالبان پشتیبانی کردند. جزئیات از سلطان محمد سرور.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد گردهمایی ملی صلح در کابل در پایان جلسات خود از طالبان و سایر مخالفین مستقیما تقاضا کرد که روابط خود را با شبکه القاعده قطع کنند و از کشورهای داخل در افغانستان نیز درخواست نمود که از بازداشت و دستگیری افغانها و بمباردمان خودداری نموده اسامی رهبران طالبان را از لست سیاه دور کنند. روزنامه در ادامه می نویسد با اینکه جرگه در یک فضای گنگ آغاز شد اما پایان مثبتی داشت. اشتراک کنندگان این گردهمایی گفتند اگر دولت فیصله هایشان را عملی سازد افغانستان به یک راه صلح نایل خواهد شد. حاجی بسم الله خان یک تن از نمایندگان قندهار در این جرگه به روزنامه گفته است که نتایج این جرگه خوب و مثبت بوده و می تواند پیام آور صلح باشد. ما نقاط را شامل اجندای این جرگه ساختیم که به نفع مخالفین است، لذا توقع داریم که آنها به مذاکرات رو خواهند آورد. روزنامه نیویورک تایمز به نقل قول برخی از مقامات غربی می نویسد که فیصله نامه جرگه صلح موقف داخلی و خارجی رئیس جمهور کرزی در مورد مصالحه با مخالفین را تقویت می بخشد و امکان دارد او در این راستا گام های فراختری بردارد، اما او هنوز هم یک راه دور جهت رسیدن به صلح پیش رو دارد. آمریکا از فیصله های جرگه حمایت کرده است، اما باز هم به اعزام هزاران سرباز به جنوب افغانستان ادامه می دهد. در این میان روزنامه واشنگتن پست می نویسد که جرگه صلح از پلانهای رئیس جمهور کرزی برای صلح با مخالفان حمایت کرد، اما کدام استراتژی مشخصی را برای مذاکرات وضع نکرد. نمایندگان انتصابی در این جرگه از رئیس جمهور خواستند که برای دور کردن اسامی رهبران طالبان از لست سیاه و رهایی زندانیان طالبان از توقیفگاه‌های آمریکایی تلاش کند. همچنین از نیروهای بین‌المللی به رهبری آمریکا نیز خواستار شدند تا از تلفات ملکی جلوگیری کنند.
نگاهی به نشرات روزنامه‌های آمریکایی بود درباره جرگه مشورتی سال، و اما امروز برخی از اعضای ولیسی جرگه حمایت خود را از قطعنامه جرگه مشورتی سال اعلام کردند. سال محمد سلجوقی نایب منشی ولیسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان از حرکتی که به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان انجام شود استقبال می‌کنند. اما جکفر احمدی با نایب منشی ولیسی جرگه مصاحبه دارد و نخست از وی پرسیده است که تا کدام حدود از مواد جرگه مشورتی سال پشتیبانی می‌کند.
قطعنامه جرگه مشورتی صلح یک طرح و مصوبه عام دارای خطوط و موازین سمت‌دهنده برای تلاش جهت رسان به سوی صلح بوده. این طرح صرفا یک جانبه و نشان‌دهنده موقف جرگه برای دعوت مخالفین به صلح بوده. هرچند زمان میتونه عملی و اجرایی باشد که جواب و پاسخ جانب مخالف در رابطه به قطعنامه ارائه شد.
آقای سلجوقی، عفو میخوایم، پاسخ مخالفین از قبل هم روشن هست. طالبا پیش از برگزاری جرگه مشورتی صلح ای جرگه را برنامه به ابتکار آمریکا خوانده. فکر نمیکنین مخالفین از قبل پاسخ خود را به ای جرگه یا به ای قطعنامه دادن؟
بدون شک باید عرض کنم که در روز اول افتتاح جرگه نیز پاسخ جوانب مخالف را شنیدیم و دیدیم از طریق حملات مسلحانه. با آن هم محورهای مختلفی در جبهه مخالف وجود داره که به گونه ای به نسبت نشان دادن موقف جرگه برای خواستن یک صلح و دعوت به صلح بدون شک تغییر خواهد کرد. لذا هر حرکتی که به خاطر صلح صورت بگیرد بدون شک از جانب همه نمایندگان مردم استقبال خواهد شد، که جبهه مخالف همیشه اتهام میبسته است که گویا شرایط و طرح‌های ما در طریق حکومت افغانستان و نمایندگانی که در جرگه آمده پذیرفته نخواهد شد، اما این چانس برایشان داده شده است.
اما آقای سلجوقی ببینید، یکی از شروط عمده مخالفین جهت مذاکره با دولت افغانستان خروج نیروهای بین المللی از این کشور است، شرطی که در این قطعنامه از او یاد نشده. فکر نمی‌کنید این مسئله سبب خواهد شد تا مخالفین حاضر به مذاکره با دولت نشن؟
هرچند شروط خود هنوز به صورت یک موضع منسجم و مدون شده جانب مخالف ارائه نداشته است، اما خود صلح، رفتن به پای صلح به معنای معامله و اعدام و ترور عدالت نخواهد بود. لذا با آن شرایطی که بتانه زمینه تفاهم و گفتگو مساعد بتانه جرگت توافق خواهد داشت، لذا اگر جانب مخالف همه خواسته های سیاسی و نظامی که سالها برایش عملیات نظامی انجام دادن خواسته باشه که انجام باشه، به معنای تسلیم شدن به جانب مخالف است. لذا این صلح با شرایطی که حکومت افغانستان داشت به صورت عام در قطعنامه دیروز اعلام شده است. در صورتی که آنها به هیچ عنوان نپذیرند، این قطعنامه به مثابه یک اتمام حجت از جانب نمایندگان مردم در جرگه و دولت افغانستان خواهد بود.
اظهارات نایب منشی ولیس جرگه را شنیدید.
مجله خبری رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید در رابطه با فیلمی که در آن افغانها به دعاخانی به شیوه مسیحیت و انجام غسل تعمید نشان داده می شوند، قرار است تحقیقات بیشتر انجام شود. در جلسه امروز ولیسی جرگه وزیر داخلی افغانستان گفت در نتیجه تحقیقات دو نفر در رابطه به این قضیه دستگیر شدند. 7 کلیسا در شهر کابل را تثبیت کرده و 25 نفر دیگر که شامل خارجی ها و افغانها هستند شناسایی شدند. در این حال امنیت ملی افغانستان می گوید در خصوص این فیلم باید به طور عمیق و دقیق تحقیقات صورت گیرد تا مرجع فیلم روشن شود. منیژه دیوا گزارش میدهد.
با آنکه از سوی یکی از تلویزیون‌های خصوصی بالای دو مؤسسه خارجی که در افغانستان فعالیت دارند اتهام تبلیغ برای مسیحیت بسته شده و گفته شده که این دو مؤسسه افغان‌ها را نیز به مسیحیت دعوت می‌کند، اما مقامات حکومتی می‌گویند هیچ گونه سندی ندارند که نشان دهنده فعالیت‌های مذهبی این دو مؤسسه باشد. با تازگی فیلمی از سوی یکی از تلویزیون‌های خصوصی در کابل به نمایش درآمد که شماره از افراد در آن با شیوه مسیحیت دعا می‌خوانند و شماره هم از سوی برخی‌ها غسل تعمید داده می‌شوند. پیش از این فیلم در ولسی جرگه افغانستان به نمایش درآمد. محمد حنیف اطمر وزیر امور داخلی افغانستان به روز شنبه در ولسی جرگه افغانستان گفت با اساس تحقیقات ابتدایی برخی از این افراد مربوط به کشورهای همسایه افغانستانند که این موضوع برای دولت افغانستان نگران کننده.
دو نفر دستگیر شده. متکی به اعترافات این دو نفر معلومات که به دست آمده از این قرار است. 7 کلیسا تثبیت شده که در خانه هاست. تانوس اداس. دوم، 25 نفر افغان و خارجی، زن و مرد تثبیت شده. شماره از اینا خارجی هست و به 3 کشور تعلق دارد. دو کشورش همسایه ما. یک کشورش به مراتب دورتر است. شمولیت همسایه های ما نهایت سبب نگرانی ما شده.
از سوی هم ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید در رابطه با فیلم ویدیویی که شماری از افغانها را در حالت خواندن دعا به طریق مسیحیت نشان میدهد، باید تحقیقات دقیق صورت گیرد تا مرجع این فیلم روشن گردد که برگرفته از چیست، استخبارات، شخصیت سازی یا واقعیت. امرالله صالح رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید
ما طرفدار تحقیقات بسیار عمیق فیلمی هستم که از طرف تلویزیون پخش شد. ما نباید مملکت خود با آتش بکشیم به اساس فیلمی که مرجعش معلوم نیست، استخبارات است، شخصیت سازی است، گسترش نفوذ یک تلویزیون است و یا به واقعیتش چیزی را که نشان میتنمی است. ما باید عمیق، دقیق تا تمام جزئیات از این را باید تحقیقات کنیم.
وزارت امور داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان از اقدامات تازه برای مسدود نمودن شماره از مؤسسات که به گفته آنان مشکوک به اعمال مختلف از جمله دعوت افراد به دین مسیحیت هستند خبر می‌دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:53 دقیقه از گزارش ها را ادامه میدهیم. در کانادا بار دیگر بحث های داغ درباره نقش آینده کانادا در افغانستان آغاز شده است. صدر اعظم کانادا دیروز بار دیگر گفت نقش نظامی کشورش در افغانستان در پایان سال آینده به پایان میرسد، اما پیش از این اظهارات کمیته خاص پارلمان کانادا برای افغانستان ادامه نقش این کشور را در افغانستان پیشنهاد کرده بود. مردم کانادا در مورد نقش نظامی کانادا در افغانستان نظر یکسان ندارند، اما در مجموع از نقش غیر نظامی کانادا در افغانستان طرفداری میکنند. از همکارم عنایت شریف از تورنتو کانادا گزارش داریم.
بحث های داغ در مورد نقش آینده کانادا در افغانستان دو روز پیش پس از آن آغاز یافت که کمیته بلندپایه پارلمان کانادایی در مورد افغانستان متشکل از اعضای همه احزاب عمده این کشور از یک مسافرت اعلام ناشده به افغانستان برگشت. بسیاری از احزابی که اعضای این هیئت از آن نمایندگی می‌کردند در گذشته تمایل چندانی به ادامه نقش کانادا در افغانستان نداشتند و همواره از آن انتقاد می‌کردند، ولی ظاهرا این مسافرت 5 روزه به قندهار و کابل اثرات فراوانی بر روحیه این هیئت داشته است. بابری عضو کمیته خاص پارلمان کانادا در مورد افغانستان پس از بازدید از پروژه های کانادا در افغانستان گفت هدف کانادا در آن کشور هدف درستی است. سعی ما این نبوده است که پیروزی نظامی را به دست آوریم. کوشش این بوده است که نیروی اردوی افغانستان، حکومت و دولت افغانستان تقویه شود تا آنان بتوانند که با مشکلات خود دست و پنجه نرم کنند. او در ادامه گفت این کار تا سال 2011 برآورده شده نمیتواند و باید روی این موضوع بحث شود که بعد از سال 2011 در افغانستان چه کرده میتوانیم. استیفن هارپر صدر اعظم کانادا در جواب به سؤالی در این رابطه بار دیگر پافشاری کرد که ماموریت نظامی کانادا در پایان سال 2011 به آخر میرسد. اما سوال نقش نظامی کانادا در افغانستان پس از سال 2011 نیست، آن نقش پایان می‌یابد. سوال ادامه پروژه های اقتصادی و پروژه آموزش اردو و پلیس ملی است که حالا نیز کانادایی‌ها با کمک ترجمان‌ها مسائل ابتدایی چون شیوه به دست گرفتن سلاح و موضوعات دیگر را تدریس می‌کنند.
کمک بالا کن.
از آنجایی که افراد اردو و پلیس ملی آموزش عملی را در میدان جنگ فرا گرفته می توانند و حفظ امنیت پروژه های اقتصادی هم حضور تعدادی از اساکر کانادایی را ایجاب می کند، باز هم به نحو پای کانادایی ها در یک سطح محدود به مسائل نظامی کشانیده خواهد شد. تحلیلگران می گویند حالا که همه احزاب کانادا ادامه نقش اقتصادی و آموزش پلیس و اردو را ضروری می دانند، شاید رسیدن به توافق در مورد ادامه حضور تعداد بسیار محدودی از اساکر کانادایی در افغانستان پس از سال 2011 کار دشواری نباشد.
امروز روز جهانی محیط زیست بود و در افغانستان با گردهمایی‌های از این روز صرفاً یادآوری شد. از جلال آباد، جوزجان و مزار شریف گزارش داشتیم. از جمله در مزار شریف دولت و مردم هر کدام در رابطه با ناپاکی و بی‌نظمی شهر همدیگر را مسئول می‌دانند. در شبرقان از روز جهانی محیط زیست از محفل به شکل تشریفاتی یاد شد و از جلال آباد هم گزارش داشتیم که قطع جنگل‌ها و رفت آمد موترهای غیر استاندارد محیط را آلوده ساخته است. از این میان با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف زهره صافی گوش می‌دهیم.
غلام نبی خرمی رئیس اداره محیط زیست ولایت بلخ میگوید استفاده از مواد سوخت زغال سنگ در عمام‌ها، جاری شدن فاضل آب عمام‌ها در مسیر جاده‌ها، پارک تخلیه و بارگیری وسایط بلندتوناژ، فعالیت مارکت‌های تجارتی و ریاست گمرک در داخل شهر، کاروبار زرگری که ذوب سیماب و دیگر عناصر کیمیایی محیط زیست را متاثر می‌سازد، ساختمان‌هایی که مجوز اداره انکشاف شهری و شاروالی را ندارد، نبود کانالیزاسیون شهری، نبود کمربند سبز از عوامل خرابی محیط زیست است که در ولایت بلخ وجود دارد. میراج الدین باشنده شهر مزار شریف میگوید بیرون کشیدن کثافات از جوجه های کنار جاده که برای چندین روز روی جاده ها انبار می شود سبب آزار و اذیت مردم می گردد.
آشغالی های داخلی سرک می کشد در روی سرک، شاروالی به مدت یک هفته در روز از طرفش دور نمی خوره، همش بوی و کثافات است. و دومی دیگهش در طرف های مکتب سلطان غیاث الدین که بری همش تشنابای خود را در اوت بغلش اعلام می کنه.
نقیب الله باشنده دیگر این شهر میگوید در هوای گرم کثافات داخل شهر سبب شیوع امراض گوناگون می شود که مردم از این نایه نگرانند.
عدم نظافت و پاکی شهر یک نگرانی را پیش کرده که به خاطر از اینکه احتمال وقوع بعضی از امراض به خاطر موجودیت اینمی کثافات هایی که در روی شهر دیده میشه میره، پس باید شهرداری باید دقت کنند و تدابیر هر چه عاجل را به خاطر برطرف ساختن همین معضله.
آقای خرمی در مراسم تجلیل از 5 ماه جون یا روز جهانی محیط زیست در یک کنفرانس کنفرانس خبری به رسانه‌ها گفت تا زمانی که مردم با ادارات دولتی به خصوص ریاست حفاظت محیط زیست ولایت بلخ همکار نباشند، هیچگاه یک محیط سالم تامین نخواهد شد.
راه‌های حل زی عطا از توان اداره ملی هم در سطح کشور نخواهد بود. تا زمانی که مردم با ریاست حفاظت محیط زیست ولایت بلخ همکار نباشند، تا قانون 100% تطبیق نشود، تا ضوابط از روابط ترجیح داده نشود، به هیچ وجه ما شاهد از این نخواهد بودیم که یک محیط زیست سالم ما تامین نماییم.
غلام نبی خرمی در رابطه به راهکارهای برای حل مشکل انتقال گودام‌های تجارتی به بیرون از شهر گفت تاجران تعهد کردند که گودام‌های تجارتی را بیرون از شهر انتقال می‌دهند.
چرا افغان‌ها و تعدادی از ملت‌های دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟
متأسفانه در سلم پیری پتون
در تاریخ معاصر رژیم‌های استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح‌آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فعلا در افغانستان مشکل گسترده‌ای است که نسل جوان احترام.
عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی هاند؟ پاسخ به این و سایر پرسش‌ها را در سلسله از گزارش‌های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
با تشکر از همراهی شما با پایان نشرات امروز از رادیو آزادی می رسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا این نزاد آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یاریتان باد.